کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن جمعه ده د 1401 کال د جدید میاشتې 14مه ده، چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا په مشرۍ د ناټو هوایي ځواکونو په قندهار کې د طالبانو پر یو غټ مرکز بمباري کړی. په کابل کې د اور د لګېدو په پیښه کې درې کسان مړه او شپږ څلوېښت کسان زخمیان شوي دي، او پاکستان د ډیورن د پولې په اوږدو کې افغانانو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګاو.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان په اکثره ولایتونو کې د پرون راهیسې باران او واوره اوریږي.
پیشبینیهای اوشناسی امسال سال خوب است.
په کندوز کې جګړو تعلیمي چارې ګډي وډي کړې.
د قریاجات د ولسوالیا بسیار شاګرده به مشکلات روبرو هستند. استاذا مسلکی نیست که برشان خوب درس بده.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم. امنیتی مقامات وای چې د قندهار ولایت د خاکریس پر وسواله کې د طالبانو پر غټ مرکز د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت په هوای بریدون کې یو لستنه وسلوال وژل شوی او دیا لستنه نور ټپیان شوی دی. د 215 اتل قلی اردو وایان جګړن محمد صادق عیسی نن د جمعې پر ورځ امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په تور تپا سیمه کې د طالبانو دا یو اساسي مرکز و چې د قندهار په شمالي ولسوالیو کې د جګړو لپاره پکې پلانونه ترتیبېدل. د محمد صادق په وینا په هوایي بمباریو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. هغه وویل
د قندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ په تور تپا په ساحه کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې یو لس تنه وژل شوي دي، چې په وژل شوي کې یو تن د دوی قوماندان هم شامل دي، او همدارنګه دیارلس تنه نور ټپیان سوي دي چې په دې کې درې تنه سر ګروپان یعنی قوماندانان شامل دي، او همدارنګه په دې عملیات کې د دښمن یو قرارګاه همدارنګه مهمات او انفجاري مواد هم له منځه تللي دي.
بل پلوه د هلمند ولایت د ګریش پولیسوالۍ کې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي. د چارواکو په وینا درې کسان وژل شوي او اووه تنه نور ژوندي نیول شوي. طالبانو د حکومتي چارواکو د دغو دواړو اداګانو په باب سمدستي څه نه دي ویلي. په سیمه کې زمونږ خبریال وایي چې د افغانستان په جنوب کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هوایي بریدونه او د شپې لخوا د افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات زیات شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه یوولس بجې د کابل د ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د اور د لګېدلو له امله درې تنه وژل سوي او شپږ څلوېښت تنه ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وه. اور د نهمې امنیتي حوزې اړوند د عبدالحق په څلور لاره کې په یوه پټرول پمپ کې لګېدلی و چې بیا د کابل ټاور یا برج کې واقع شاوخوا کورونو او دوکانونو ته خپور سو. د اور د لګېدلو وروسته څو زورورې چاودنې وسوې. د اور د لګېدلو علت تر اوسه نه دی معلوم سوی.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د کابل په شمول د افغانستان په څو غټو کورونو کې تیره شپه د لومړي ځل لپاره د ژمي واورې وشوې چې ټوله ورځ اورېدلې. په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې دا وخت سخته وچکالي ده او خلک د واورو د اورېدو له امله خوشحاله ښکاري. په تیرو کلونو کې په کابل او جنوب او ځینو نورو ولایتونو کې د واورو اورښت کم شوی. په تیرو وختونو کې به معمولا په ژمي کې په کابل او شمالي ولایتونو کې زیاتې واورې اورېدلې.
پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د امنیتي اندیښنو له کبله یې په خپلو سرحدونو او هوایي ډګرونو کې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. پاکستان د مخه افغانانو ته په سرحدونو کې د 10 ورځو لپاره ویزه ورکوله، خو اوس افغانان باید پاکستان ته د تګ د مخه څخه د دې هیواد په سفارتونو او قونسلګریو کې ویزه واخلي. د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای د مهاجرت د څانګې مشر عصمت الله جونی جو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په درېمه ویلي چې د ویزې د پالیسۍ په بدلون سره پاکستان ته د راتلونکو افغانانو په ګرځېدو هم ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال په نوې ډیلی کې د ملاقات په دوران کې د هند او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو باندې بحث کړی. حمدالله محب هند ته د خپل سفر په مهال د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر، امنیتي وضعیت، د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه له خپل هندي انډول سره وغږېده او د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د زیربنایي پروژو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې په برخه کې د هند د مشارکت قدردانی وکړه.
خبرونه ته دوام ورکوو. توقع کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د جمعې په ورځ ناوخته د کانګرس د دواړو ګوندونو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري او دواړه خواوې به کوشش وکړي چې په موقتي توګه د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو بندېدل پای ته ورسوي. په دې باره کې پام وکړي رپورټ چې عاشق الله رحیمزو یې تاسو ته.
د کانګرس مشران او جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په داس حال کې د دویم ځل د لپاره په سپینه ماڼۍ کې ګوري چې دا درېمه اونۍ ده د حکومت ځینې برخې د بودیجې نه منځورېدو په خاطر تړل شوي دي. ښاغلی ټرمپ په لومړي سر کې د حکومت د تړل کېدو ملامتي په خپل سر اخیستې وه، خو اوس وایي چې حکومت د دیموکراتانو د لاسه تړل شوی دی. دوه اونۍ کېږي چې شاوخوا 800 زره د فدرالي حکومت کارکوونکي رخصت دي او یا د معاش اخیستو نه بغیر کار کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او دا هم د دې ساعت دوه نور خبرونه. د امریکا د فلوریدا ایالت پولیس وای چې په عمومي سړک د دوو ټریکټر ټرالیو او دوو مسافرونکو سرویسونو ترمنځ ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 8 کسان نور زخمیان دي چې په روغتونونو کې د علاج لاندې دي. او وروسته له هغې چې د کمپیوټرونو او ټلیفونونو د جوړولو نړیوال شرکت ایپل اعلان وکړ چې په امریکایي مارکیټونو کې د فروشاتو له امله کلنی عواید کم شوي دي، په آسیایي کچا په مارکیټونو کې د سټاکونو نرخونه راولوېدل. د ټوکیو د ونډو په مارکیټ کې نرخ 3% راولوېدل او په شانګهای او سیډنی کې د ونډو په مارکیټونو کې کاروبار هم ډېر خوندو. د ایپل عمومي شرکت رئیس ټام کوک په امریکایي مارکیټونو کې د کمزور فروشاتو پړه د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ او د جمهور رئیس ټرمپ د اقتصادي پالیسیو پر غاړه واچوله. که څه هم چې د امریکا اقتصاد فعلاً قوي دی، خو څارونکي خبرداری ورکوي شاید چې وده سکل سوکشی. داود د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاغ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غاغ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکرې رپورت ده د کرهنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوري او باران سوی چې ورسره د وچکالۍ د پای ته رسیدلو هیلې هم زیاتې سوي. سږ کال د افغانستان 22 ولایتونه وچکالۍ ځپلي وه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواري له کابل رپورټ رالېږلی دی.
د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د پنځشنبې د ورځې راهیسې د واورو او باران ورخ پیل شوی چې ورسره د تیرو درې پرله پسې کلونو وچکالۍ د اغیزو د کمیدو هیلې هم زیاتې شوي دي. د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د واورو او باران ورخ نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دوام لري. ښاغلي رستمي وویل
پیشبینی‌های هواشناسی امسال سال خوب و سال
د هوا پیژندنی اټکلونه سکل یو خکل اټکل کوي. په اکثر ولایتونو کې نن او تیرې ورځې د واورو او باران ورخ د اخی چې د زیات ورخ لامل د کوم وضعیت سره چې سکل مخامخ ورسره خبر نجات پیدا کړو او ورخ به د دې سبب شي چې د تیرو کلونو په څیر زمون کرهنه او حاصلات زیات شي.
پربار و حاصلات مو بیشتر شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبر اعلان د معلوماتو مخې له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په مرکزی شمالي شمالي لويديزو جنوبي جنوب لويديزو او ختیځ ولایتونو کې په کم او یا هم په زیات اندازه واوره او یا باران شوی دی. کابل کې د پنځه بجې شپې څخه د واوري ورخ پیل شوی او نن د جمعې د ورځې تر پایه هم دوام درلود. د کرهنې او بولګول او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې سکل د افغانستان په دویش ولایتونو کې وچکالۍ تر شپږ شپېتو فیصد پورې د څارویو واښه او خواړه له منځه وړي وو. په دغو ولایتونو کې څارویو د واښو او خوراکي توکو د کمېدو تر څنګ اوسېدونکي هم د خوړو د کمی د ستونزې سره مخ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو راپور له مخې د 2013 میلادي کال په اوږدو کې له 250,000 څخه زیات افغانان د وچکالۍ له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د افغانستان د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د وچکالۍ له امله په بادغیس، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د څارویو د وژل کېدو په اړه هم رپورټونه ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت وایان ښاغلي رستمي وویل پروان کال کې د اورزګان، فاریاب، جوزجان، بادغیز، غور او هرات ولایتونه د نورو ولایتونو پرتله ډیر د وچکالۍ تر اغېز لاندې وو. د شمیرونو له مخې شاوخوا 80% خلک په افغانستان کې د کرهنې په سکتور کې کار کوي چې وچکالۍ په مستقیم ډول د هغوی پر ژوند اغېزه پرې باسي. په کندوز کې یو شمېر بزګرانو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که د مرغومي په میاشت کې واوره او بارانونه ونه شي نو د ژمي په پاتې دوه میاشتو کې ورخ بیا بزګرانو ته په ځانګړي ډول هغو بزګرانو ته چې للمي ځمکې لري ډېره ګټه نه کوي.
نوم محمد رسول ده او د کندوز د باد سیاو منطقه کې بزګري کوم. سګنه کال کال ته چې ګورم بیخي باران نسته، وچکالی ده. اوس هم خلک په تمه دي، زما خو تقریبا دوه میاشتې کم زیاده سې پاتې ده. خلک په امید کې دي که خدای پاک باران یا واوره وکړي نو دا به ډېر د خوشحالۍ زیری وي. فعلاً یالې ټولې وچې دي، ځمکې وچې دي، غنمونو ته خلک اوبه نشي پیدا کولی، دا اوس یې اوبه ورکړي. یو میاشت بعد کم زیات داسې خټکی کښېنوو، خټکی، هندوانې مثال یو نیمه میاشت بعد رومیان کښېنوو. هم که چیرې باران یا واوره خدای پاک وکړه او قاطع دې اوبو نه وه نو دا شان به اوسي.
د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه وزارت د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې څاروی واښه کم وو په بزګرانو باندې په ویلیا ډول د څاروی واښه ویشلي او کارتیا پیښه شي نو دغه لړۍ به جاري وساتي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جګړو او ناامنیو په کندوز کې د زده کوونکو پر تعلیمي چارو منفي اغیزه کړې. د معارف مسؤلین وایي چې که جګړې دوام وکړي د تعلیم کیفیت به نور هم راټیټ سي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
په کندوز کې د ناامنیو او جګړو له امله د زده کړو کیفیت د پخوا په پرتله ټیټ شوی دی. د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي په هغو ځایونو کې چې ناامنی ده په ښوونځیو کې مناسب تدریس نه کیږي او زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه ځي. د معارف رئیس نجیب الله ثاقب وایي چې په کلیوالو سیمو کې د جګړو له امله د تعلیم چارې کمزوري شوي دي او دا د دې سبب کیږي چې د زده کړو کیفیت راټیټ شي. هغه وایي چې په اوس وخت کې د زده کړو کیفیت د ستونزو په موجودیت د خرابېدو په حال کې دی، خو هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د تدریس چارې د نوو پلانونو په تطبیق سره بیرته ښې کړي. موږ به تر خپله وسه هڅې وکړو چې د نوو پلانونو په تطبیق سره د زده کړو کیفیت تغیر وکړي او د تدریسي چارو د نظارت چارې به چټکې کړي. د قندوز یو تن اوسیدونکی وایي چې جګړو د معارف چارې ټکنۍ کړي دي، خو که جدي پاملرنه ورته ونه شي تر دې به هم خرابې شي. معارف له ستونزو سره مخ دی. همدا اوس هم د ښار په شاوخوا سیمو کې چې د دولت مخالفین پکې واکمن دي د ښوونځیو دروازې تړلې دي او یا یې هم ځینې مضامین چې د هغوی له غوښتنو سره سم نه دي تدریسي بند کړی دی او پر معارف خپله خوښه تطبیقوي. د ښوونځیو زده کوونکي هم د ناامنۍ ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز له مرکز پرته ولسوالیو کې د مسلکي استادانو کمبود او د زده کړو نامناسب چاپیریال د زده کړو پر چارو منفي اغیز کوي. ملالۍ د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي ده. هغه وایي چې د ښارونو په مرکزونو کې د تدریس چارې یو څه ښې دي، خو د کلیوالو سیمو ښوونځیو کې تدریسي چارې مسلکي نه دي.
د قریاجات د ولسوالیا بسیار شاګرده به مشکلات روبرو هستن، استاذا مسلکي نیست که برشان خوب درس بوده.
د ښار په ښوونځیو کې تدریس تر یوه حده ښه دی، استادان هم مسلکی دي مګر په ولسوالۍ او کلیوالو سیمو کې زده کوونکي لستونځو سره مخ دي. استادان هم مسلکی نه دي او د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال هم نشته. ملالۍ وایي چې په تدریسي چارو کې تر ټولو مهم په سیمه کې امنیت دی، خو په کلیوالو سیمو کې د دولت مخالف وسلوال امنیت ته خطر دی چې له امله یې پر تدریسي چارو هم منفي اغیز کیږي. د قندوز په کلیوالو سیمو کې یو شمیر ښوونځي د جګړو او نامنیو له امله بند شوي دي. په ځینو ښوونځیو کې مورچلې جوړې شوې او په ځینو سیمو کې چې وسلوال مخالفین حاکم دي ښوونځي په لوی لاس بند کړي دي. په کلیوالو سیمو کې نجونو ته هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، خو یو شمیر پلرونه بیا خپلې لوڼې هر ورځ ښاري سیمو ته ښوونځیو ته بیایي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د کانګرس مشران نن د واشنگټن په محلي وخت نا وخت په سپینه ماڼۍ کې غونډه کوي او د حکومتي ادارو د پرانیستلو په اړه خبرې کوي. دا دریمه اونۍ ده چې د امریکا او حکومتي ادارې قسمان تړل سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې ووري.
د اساسو مجلس پروند فدرالي حکومت د بیرته پرانیستلو لپاره رائے ورکړه او یو بل لایحه هم منزور کړل چې د دوه میاشتو لپاره د کورنی امنیت وزارت بودیجه منظوره کړي. د اساسو مجلس مشري د دیموکراتانو سره ده، ځکه چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ هم د ګوند وګټلې. جمهور رئیس ټرمپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال جوړېدو لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو د اساسو مجلس چې پرون کومې دوه لایحې منظورې کړلې په یو کې هم د دیوال لپاره بودیجه نه ده منظوره شوې. د اساسو د مجلس د لایحه به ښایي د مشرانو په جرګې کې هم منظوري نشي، ځکه چې هلته اکثریت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ګوند یعنی جمهوري غوښتونکو سره دی، او که منظوري هم شي پرته له شکه به یې ټرمپ رد یا ویټو کړي. د مشرانو په جرګې کې یو جمهوري غوښتونکي سناتور لامار الکساندر وایي که چیرته جمهور رئیس ټرمپ د حکومت بندیدل پای ته ونه رسوي د خپل ځان لپاره به یې یو تاریخي کار کړی وي.
We've got divided government. I'm the president who can actually make this happen. I believe
ز غوړم جمهور رئیس وای چې کانګرس نوې شو او حکومت هم سره وشل شوې دی. زدا سی جمهور رئیس هم چې دا کار کولای شم. ز په دې عقیده يم چې د پراخ قانوني مهاجرت سیستم په جوړولو کې به ولس زما سره وي. که جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د قسمی بندیدل پای ته ورسول او د مهاجرت موضوع ته ډیر پام وکړ، دا سې کار به کړی وی لکه پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن چې د چین په برخه کې کړی وو، او ریګن چې د برلین دیوال ړنګولو په خاطر یې شهرت ترلاسه کړ. د کانګرس مشران او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په داس حال کې د دویم ځل د پاره په سپینه ماڼۍ کې ګوري چې د دریمه ونې د حکومت ځینې برخې د بودیجې نه منځورېدو په خاطر تړل شوې دي. کاغلی ټرمپ په لومړي سر کې د حکومت د تړل کېدو ملامتي په خپل سر اخستې وغه وس وای حکومت د دیموکراتانو د لاسه تړل شوې دی. دوه ونې کېږي چې شاوخوا 8000 د فدرالي حکومت کارکونکي یا رخصتي او یا د معاش اخیستونه بغیر کار کوي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا کانګرس خپل کاري دوره پرون په داسې حال کې پیل کړه چې د استادو د مجلس مشري د دیموکراتانو لاس ته ورغله. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
په سپینې ماڼۍ، سنا او د استادو په جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د دوو کالو د کنټرول نه وروسته دیموکراتانو د استادو په جرګې کې اکثریت ترلاسه کړی دی، او اوس د استادو د جرګې د 1515 چوکیو نه 215 ترلاسه کړي دي، او سږکال د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې 30 زیاتې چوکۍ هم ګټلې. په دې برسیره د 100 نه زیاتو ښځو هم د اساسو په جرګې کې عضویت ترلاسه کړی دی، چې په هغې کې د نیویارک الکزانډریا اوکاسیو کورتس، د مشیګن نه رشیده طالب او د منیسوټا نه اهم عمر هم شامل دي. او دا اول ځل دی چې دوه مسلمانې ښځې د اساسو په مجلس کې انتخاب شوې دي. په دې برسیره د بومی امریکایانو هم د لومړني ځل دپاره کانګرس ته دوه ښځې راغلي دي. دغه نوی کانګرس اوس سمدستي د حکومتي ادارو د تړلو د مسلې د مشکل نه علاوه د جمهور رئیس د کلنی عواید د مالیاتو او د امریکا د عمومي سارنوال د برطرفه کولو په باب د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د فیصلې په باب مسایل لري چې کار پرې شروع کړي. په دې برسیره دغه نوی کانګرس به د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د روابطو د قضیې په باب هم بحث وکړي. د امریکا جمهوري غوښتونکو ګوند اوس د سنا په مجلس کې 53 او ډیموکراټان 26 چوکۍ لري. له بلې خوا د امریکا غږ یو بل خبریال جیف کاستر په خپل راپورټ کې ویلي چې د ماساچوسټ پخوانی گورنر میټ رامنی هم پرون د سنا په مجلس کې د لوړې مراسم په ځای کړل. ښاغلی رامنی په 2012 کال کې د جمهوري ریاست مقام ته د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید وو، مګر د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما ترین انتخابات وګټل. د 2014 کال نه وروسته د جمهور ریاست د مقام د مبارزې په وخت کې هغه په ښاغلي ټرمپ باندې سخت اعتراضونه پیل کړل. په تیر هفته کې په واشنگتن پوسټ کې هغه په خپل مضمون کې په ښاغلي ټرمپ ډېر سخت اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ په تیرو 2 کلونو کې د جمهور ریاست د مقام درنښت نه دی کړی. ښاغلي ټرمپ د ښاغلي رامنی په جواب کې د 4 شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي دا بخوي چې مت باید د سرحد امنیت او نورو ډیرو مسلو ته توجه وکړي او هغه کولای شي چې په دې کې کومک هم وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې د رپورټ ولاړ سو باید ووایو چې د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا په اونیز خبرونه کې چې نن ماښام په 8 بجو خپریږي، د ماشومانو په سینه بغل یا نمونیا باندې خبرې کوو چې ماشومان ولې یا انسانان ولې په سینه بغل یا نمونیا باندې اخته کیږي، د دې علت څه دی او د دې ناروغۍ درملنه او مخنیوی باید څنګه وسي. نو کولی شئ چې تاسو په 00120219 1 باندې زنګ ووهئ. خو سپراسو د دې خبرونې وروستي رپورټ ته چې د کندوز په ښار کې ځینې خلک د سړکونو پر سر مالونه خرڅوي چې ترافیکي ستونزې پیدا کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
په لسګونو لاسي کراچۍ چې ډول ډول شیان پرې خودل شوي د کندوز د ښار په عمومي سړک ولاړې دي. په خوا به دغه لاسي کراچۍ په فرعي سړکونو کې ودرې دي، خو اوس ځکه عمومي سړک ته راوتي چې د فرعي سړکونو څنډې د موټرو د پارکینګ په خاطر ځنګړې شوې دي. کراچیوانان وایي چې په سرایونو کې سودا نه کیږي، نو ځکه د قیر سرک په سر خپله تازه میوه، سبزیجات او نور شیان پلوري. په سرای کې زمونږ مزدوري نه کیږي، تیر کال هم په سرای کې ځای راکړی و، سبزیجات یې خراب شوي وو. د ښاروالۍ څو کسو پولیسو له سهار راهیسې یو شمېر کراچیوانان د ښار په کوڅو کې له ډکو کراچیو سره یوې خوا او بل خوا وزغلول، خو اخیر هم پر خپل پخوانی ځای ودرېدل. یو تن کراچیوان فضل چې له سهاره یې د ښار په ټولو کوڅو کې کراچۍ ځغلولې پر ښاروالۍ تور لګوي او وایي 50 افغانۍ اخلي او موږ دلته پرېږدي، که غرغره لري، دار لري او چنګک لري، نو دی وایي چې مادي پرې را وزړی. څوک چې پیسې نه ورکوي هغه ځغلوي او که څوک پیسې ورکړي د سړک په منځ هم ودرېدلی شي. کراچیوانان د ښاروالۍ مامورین په پیسو اخیستو تورنوي، خو د کندوز ښاروالۍ د خپلو مامورینو لخوا د پیسو اخیستل ردوي. دا چې ولې کراچیوانان د قیر سړک په منځ کې ولاړ دي یو تن یې داسې دلیل وایي: که یوازې زه وروسته ودرېږم بل یو زما مخې ته ودرېږي، ټول دې شاته ودرېږي چې زه هم شاته ودرېږم. د کندوز د ښار سرکونه 3 متره پیاده رو لري چې هغه کې هم د هوټلونو د کباب پخولو کورې، د دوکاندارانو سوداګانې او لاسي کراچۍ ولاړې وي. پیاده خلک په دې خاطر پر قیر سرک روان وي چې پیاده روونه بندي. زلمی د عمومي قیر سرک پر منځ را روان دی، هغه د خپل راتګ علت داسې وایي: د قیر سرک په منځ ځکه را روانم چې کراچۍ او نورو شیانو پیاده رو بند کړی دی، هلته د تګ لار نشته. احمد فهیم د ښار یو تن دوکاندار دی، هغه په دې خاطر چې سودا یې وشي او خلک یې سودا وویني په پیاده رو کې د غوړیو بوشکې او بیلرونه یې خودی دي. که زه خپل مال پیاده رو ته ونه باسم خلک مال نه ویني او نه یې اخلي. د کندوز یو تن ترافیک محمد قاسم د ښار د بې نظمۍ په اړه خپل نظر داسې څرګندوي:
دا د ستکی کراچی د ډیر مزاحمت کې هر ځای دریږي د منتدی استند مخرب پیادهونه غونډه تر شهروالۍ نه د تبندونه یخی دی پیادهونه باندې خلکو مشکل دی عمومي سړک ته راځي
د قندوز خار تقریبا 50 کال په خوا جوړ شوی دغه خار په هغه وخت کې د 50,000 نفوس په خاطر جوړ شوی وو خو اوس د قندوز د خار نفوس له 1500 څخه هم اوخته دی ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمن اوریدونکو په خوست کې حکومتي ادارې د پولیو یا ګزند د ناروغي په حق له عامه په هاوی کې مرسته کوي په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی
د افغانستان د پوهنې حج او اوقاف او اطلاعات او فرهنګ د خزو کوچیانو او د مهاجرینو چارو وزارتونو له عامې روغتیا وزارت سره د ګزنزید عامه پوهاوی کې همکارې ادارې پیژندل کیږي د خوست د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا کې سهم ځینې نیمګړتیاوې شته خو په ټوله کې د پولیو ضد واکسین په کمپاینونو کې د یادو ادارو همکاري د پام وړ ده د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ګل احمد شالا کڼوال وایي هڅه کوي چې د یادو ادارو همکاري نور هم راجلب کړي هغه د ګزن ناروغي د ماشومانو د روغتیا لپاره خورا خطرناکه بولي
یوازې دا نه ده چې خلی په یو افغان سړی معیوبه کوي ممکن بعضې وخت کې په عصبي حجراتو د مرکزي اعصابو باندې حمله وکړي مرکزي اعصاب هم د خپل تاثیراتو لامل یا ښکار شي چې د دې له کبله بیا کم وخت کې د مړینې سبب هم کیدای شي
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د پولیو له منځه وړل د روغتیایي لومړیتوب لرونکي پروګرام په توګه نه بلکې د یو فوق العاده پروګرام په ډول پر مخ وړي څو دا وایروس په بشپړ ډول له منځه یوسي په ورته وخت کې د خوست یو دیني عالم محمد عارف د پولیو وایروس له منځه وړل نه یوازې د روغتیایي مسؤلینو مکلفیت وباله بلکې د ماشومانو د خیر روغتیا په خاطر د ټولنې هر وګړی مسؤل بولی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی مرزونه پیدا کړی دی یغو دی پاره د ویانې درمل پیدا کړی دی نو تاسو علاج وکړئ په درملو په حلال سره نه په حرام سره او ما په ټولنې باندې غږ دا په ولس باندې می غږ دا په علماء کرامو باندې می غږ دا چې په دې کې کلاک ونده وکړي خپل ماشومان د وکسینو څخه به برخې نه کی
د خوست اوسیدونکو حاجی اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د خپل ماشومانو د روښانه راتلونکي او سالم روغتیا په خاطر هغوی هیڅکله هم د ګزند یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین لپاره لاره هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکي ناروغي ده د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطره خوندي نه دی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
گرانو هیوادوالو لږ زنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین کړئ زه تاسو قمر ګلایم
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټه کې د قندهار امنیتی چارواکي وایي چې د خاکریز پولیس والا کې د طالبانو په یو غټ مرکز د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت هوایي قواو حمله کړي د چارواکو په وینا یولس وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي د هلمند ولایت د ګرش پولیس والا کې هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د طالبانو په مرکزونو باندې د بریدونو په وخت کې کسان وژلي او وطن یې ژوندي نیولي خو طالبانو د حکومتي چارواکو د دغو اداګانو په باب سم داسې تبصره نه ده کړې د عامې روغتیا وزارت وایي چې 13 یولس بجې د کابل د ښار د 9 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د اور د لګېدو له امله 3 وژل شوي دي او 14 ټپیان دي چې د ځینو حالت نازک دی د کابل په شمول د افغانستان په غټو ښارونو کې 13 د لومړي ځل لپاره د ژمي واورې اورېدلې چې ټوله ورځ یې دوام وکړ پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له کبله په خپلو سرحدونو هوایي ډګرونو کې افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او د هند ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال په نوی ډلی کې د ملاقات په دوران کې د هند او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو باندې خبرې کړې دي او توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به نن د جمعې پورې ناوخته د کانګرس د دواړو ګوندونو له مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري او کوشش به وکړي چې په موقتي توګه د امریکا د فدرال حکومت د ځینو دفترونو بندېدل پای ته ورسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.